کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پایل په خبرونو وکړو په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتیدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې ده د ډلې په یو اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې د طالبانو حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا متحده ایالاتونو قطر، بریتانیا، جاپان او متحده عربی امارات په ګډون د ګروپ او شتو غړو یوادونو استازو تایید کړی ده. جزئیات وروسته موریدلای شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې خپل ټول امکاناتو کار اخلي څو د معترضو خزو مخاوني سي. دغه سازمان نن په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو خزو بندیانې دوته اشاره کړې او ادعا کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالې شوې. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیالې دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې خبره له معترضو خزو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموش کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو خزو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې د سخت تاوتریخوالي یادونه کړې. دوی تور پورې کړی چې طالبانو په زندان کې وهلي او وانی په برقي ډنډو شاک ورکړی. طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د نننۍ اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت وی د سترې محکمې د پخوانی مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي، دوی په متحده عربي اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تېرې دوشنبې په ورځ په ابوظبي کې د 13 کلونو په عمر وفات شو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نن سهار لنډ مال نښته شوې. ځایي سرچینې وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د شیروبو او حاجي لال محمد د کلي پر سیمه پر لغړیانو یا ځایي کاروباریانو په داسې حال کې ډزې کړي چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کلي په کورونو هم لګېدلې. سرچینې زیاتوي د طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیه ډزې شوې دي. جزئیات پدې خبرم ورسته ووري. او د ناروی پولیسو یو روسي وګړی د یو بی پلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولې. دا روسي وګړی اندري یاکونین نومیږي چې د روسي د اوسپنې پټلۍ د پخوانی مشر زوی دی. دا په تیرو ورځو کې او هم روسي وګړی دی چې د بی پلوټ الوتکو د ناقانونه الوتنې او له ممنوع سیمې د انځور اخیستنې په تور نیول کیږي. د ناروی صدر اعظم یوناس ګار ستور پر موبایل چې دغه کار تر شا د بهرنیو استخباراتو لاسونه دي. خبرونه مو اوریدل کولی شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې یاد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتیدونکو محدودیتونو اندېښنه ښیي. یو هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو بند پات کېدل دي.
وادی یو رچې نن په سبا نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه خوانځي باندې موږ په کورونو کې ناست یو.
په دې اړه تاسو ته ریپورت خبر کو چې په غزنی کې ګڼو محصلانو د ژوند سختو له امله درسونه پریخي او شاقه کارونه کوي.
محصل وم په پانتون کې او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي. شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ راولم.
په لوګر کې مخابراتي شبکې څنګه دي؟
موږ چې یو میسیج هم کوو تقریبا د 500 متر په اندازه مزل کوو. یو غونډۍ دغه تخیزو بیل ته کار.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاستره بشو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې یاد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتیدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دوی یو اعلامیه هم خبره کړې چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه اعلامیه امریکا، قطر، بریتانیا، جاپان او متحده عربي اماراتو په ګډون د ګروپ او شتو غړو وادو تایید کړی ده. جزئیات په دغه ریپورت کې چې لکاره د یوې محرومې ښځې په غږ پیلېږي.
قبل از طالبا وظیفه داشتم، وظیفه میرفتم و...
مریم چې د پلازمینی کابل اوسیدون کده، پر افغانستان د طالبانو لبیازلی وکمنی دو مخکی په یو شخصی کمپنی که دند درلوده، خوب خبره د طالبانو تر راتګ وروسته په کور ناسته او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه بلکې ټولې افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي چې دوی وکولی شي کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ وګټي. نرګس هم د همدې ښار اوسیدونکې ده او د کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې ده. وایي د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي. دا وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومته له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونتوانیدل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو چې نن په سبا، نن په سبا خو دا د یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بند دي، مونږ په کورونو کې ناست یو. کومه هیلې او ارمانونه چې مونږ د خپل ښوونځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه بې رژي کې زمونږ ارمانونه په خاورو باندې لاو کېږي. کاره ده چې په یو هیواد کې د نجونو ښوونځي بند وي، نو هیواد باید څنګه پرمختګ وکړي یا څنګه پرمختګ کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي او د غشان میرمنې کار او له محرم پرته د لرې واټن سفر کولو ته نه پرېښودل کېږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی، اندا چې په ټلویزیونونو کې هم ښځینه کارکوونکي باید مخ پټې راڅرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوي دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، بریتانیا، جاپان، استرالیا، بنګلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایه والی یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د اروپایي اتحادیې بیچارواکي د طالبانو له حکومت غوښتي چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقوقو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي په افغانستان کې د ښځو، نجونو او اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه څرګندونې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې د افغانستان د ښځو وضعیت وڅېړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړې چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس پالانو او هغه کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. له طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غزیدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړي توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیال هیدر باری وګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د خزو لپاره د سولې او امنیت پر آزاد بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 29 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 اتیا استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوی بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا دوونه مخکې د نړۍ د 29 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې و چې په نړۍ کې په ځانګړي توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د اوکراین حکومت غواړي چې سارلنن بریښنا وسپموي او اروپایي ټولنن په خپل سرمشریزه کې دا مسله څېړي چې څنګه د خپل انرژي غام خوړلی شي او له اوکراین سره مرسته کولی شي. احمد شیبر دغه موضوع کتلی او اوس یې جزئیات سره شریکوي.
کیف د لومړي ځل لپاره غواړي سارلنن پر اوکراین د روسیې د برید لپاره تر اوسه د بریښنا مصرف محدود کړي. اوکراین د دې لپاره د هڅه کوي چې ژمی را روان دی او د روسیې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دوی د انرژي تاسیساتو ته زیان اوښتی دی. د ولنټاین ریزنیچینکو سیمې اداري مشر نن وویل چې د روسیې د تازه برید په ترڅ کې د دنیپرو پوتروفسک په سیمه کې د انرژي او مرکز زیانمن شوی دی. تر دې مخکې د یو اوکراینی چارواکي په وینا د توغندیو د برید پر مهال د اوکراین په لویدیځ کې د بورشتین په ښار کې د سکرو د انرژي یو مرکز زیانمن شوی و. دا مرکز د اوکراین په لویدیځ کې 15 میلیونه کسانو ته برېښنا چمتو کوي. د اوکراینی چارواکو په وینا د برېښنا پارچاوي به د سهار د 2 او 11 بجو ترمنځ وي. پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید له امله په ټوله اروپا کې د انرژي ستونزه پیدا شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې د 2 اونیو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره راغونډې شي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو مشران غواړي چې د انرژي قیمتونه راټیټ کړي، خو دوی د دې پر سر سره یو خپل نه دي. د فرانسې او پولند په ګډون د 45 هیوادو یو ډله د دې پلوي کوي چې د انرژي لګښت کم کړي، خو د جرمني او هالند په څیر د اروپا ستر اقتصادي قدرتونه چې ډیر غاز اخلي له دې وړاندې سره مخالفت کوي. دا ستمه کیږي چې د اروپایي ټولنې و بشتغړي هیوادونه به د مایع غازو د اخیستو پر سر موافقه وکړي. همدارسته کیږي چې په دې سرمشیزه کې پر دې خبري وشي چې څنګه د اوکراین ملاتړ کول شي چې د روسیې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په پایله کې د انرژي تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د اروپای ټولنې کمیسیون د می په میاشت کې له اوکراین سره د 9 میلیارډ یورو مرستو او پور ژمنه کړې به چې تر اوسه یوازې 3 میلیارډ ورسولې دي. د اروپای ټولنې په نننې سرمشتیزه کې به دا مسله هم وڅېړل شي چې څنګه جګړه ځپلې اوکراین ته مرستې رسولې شي.
ازادي رادیو ته غوښنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې پرتې دي. نوریاس نوري د اقتصادي چارو لپو ازرخ حافظي سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغې ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځپله.
له بده مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په هکله سیده او رښتیا زمون اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. وزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمای ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دي چې د وچکالۍ لم د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډیر طبیعت پوری تړلی یو کچیر باران وشي بیا کښت شته دی بیا حاصل شته کنه وی کوچکالی شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مزکی مصنوعي توګه خلابه کړو. نو زراعتي تولید هم ډیر راټ چوي دي او په اینو زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټ چوي دي. د صنایع او د معدنو د خونو د استازو په تایید سره تقریبا 30-35% پورې زموږ صنعتي تولید هم راټ چوي دي ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله موږ باندې هغه نیمه پروسس شوی شایان چې زموږ د صنایعو لپاره ضرورت و هغه خام مواد او نیمه پروسس شوی مواد افغانستان ته نه ورکي. نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډیر لږ شوی زموږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید او په اینو زمان کې د بانکي سیستم د نشتون ترڅنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلې دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډیر لږ شوی دی او کله چې تولید کیږي چې نه خرڅیږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډیر صدمه واردي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکرې ترانسپورت هوایی ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ وو عوام تقریبا 80% په تبري درې دي ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجيان رانیول او دغه پوری تړلي شرکتونه کم چې دا وظایف تر سره کول هغه د خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تبري درې دي او د یو هیواد اقتصاد 15% راټیټ شي معنا یې دغه دي چې بیا انفلاسیون هم باندې راځي او نور مسایل هم راځي دا تقریبا 30% کیږي.
بله حافظ صاحب تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بینلی بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دی. مونږه لوی پانګونه نشو کولای په افغانستان کې ځکه چې دا د پیسو لیک درا لیک ډیر مشکل دی ځکه چې د سویفت سیستم څخه مونږه د افغانستان په ادرس غته نشو پورته کولای. د بینلی لوی مالی مؤسسات څخه قرضه نشو اخیستلای لکه نړیوال بانک لکه ایم ایف لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لري چې هغه دولت دی کنه په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خند ګرځي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیو زمادو تبصرې له اسدالله لودین اورو.
ډیپلوماټ مجلې په یو تحلیلي مقاله کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو مخینی او اوسنی حالت ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلی پاکستان دوه ځله وخت د طالبانو پر رسیدو کې ونډه درلوده، هم په 1990 او هم په 2021 کال کې. لیکوال ویلي اوس وخت کې د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ نه کوي، ځکه چې د په وینا طالبان د پاکستان د کنټرول وتلی دي. مقاله کې وړاندې لولو طالبانو اوس له قطر، ایران، متحده عربی اماراتو، روسیې او چین سره اړیکې غوړولي او ان له امریکا او هند سره په مستقیم تعامل کې ښکیل دي. لیکوال همدا پراخې اړیکې د دې لامل بللي چې طالبان د پاکستان له مستقیم اثره راووزي. ډیپلوماټ لیکلي پاکستان اوس ورخطا دی او له همدې کبله د طالبانو د تیرې واکمنۍ په خلاف تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. مقاله کې د طالبانو مشرتابه هم دوه ډلې بلل شوې، چې یوه هغه یې سخت دریزه او د نجونو د تعلیم او کار مخالفه ده، خو بل هغه یې ملي پاله بلل شوې چې د تعلیم او پرمختګ پلوی ده. فارین پالیسی خبرونه د افغانستان د باثباته کېدو په اړه یو مقاله کې د رغنیزو او زیربنایي پروژو پر عمل کېدو ټینګار کړی دی. مقاله کې راغلي طالبان پر دې ښه پوهیږي چې څنګه جګړه وکړي، خو د لیکوال په باور دوی د حکومتولۍ پر لارو چارو لا بلد نه دي. مقاله کې وړاندې لولو لویدیز او په سر کې امریکا غواړي چې د افغانانو ملاتړ وکړي، خو د لیکوال په باور کله چې د طالبانو حکومت د نړۍ له خوا مشروعیت او رسمیت ونه لري، د اتباعو ملاتړ هم ستونزمن کیږي. لیکوال د عامو افغانانو د ملاتړ لپاره د رغنیزو او زیربنایي پروژو عملي کول مهم بللي، خو دا شرط وړاندې کړی چې د پروژو په عملي کولو کې باید طالبان یو ډول ښکیل وي چې پروژې په سټانډرد ډول پلي او شفافیت پکې په پام کې ونیول شي. د رغنیزو پروژو ترڅنګ کرنه چې د افغانستان د اقتصاد د ملاتیر بلل کیږي هم د لیکوال په باور ملاتړ ته اړتیا لري. بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول او د کرنې میکانیزه یا عصري کېدل د عام ولس د ملاتړ نورې لارې چارې بلل شوي دي. په افغانستان کې دننه د برېښنا تولید، ترانسپورتي پروژو باندې پانګونه او د تعلیمي پروژو ملاتړ نورې هغه برخې بلل شوي چې د فارین پالیسی په وینا نړیوالې افغانستان کې د عام ولس د مرستې لپاره ترسره کولای شي.
د طالبانو راتک سره سم په غزنی کې ډیر محصلانو لوړې زده کړې پریښي دي. دوی وایي محصلان، البته محصلان وایي، د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله خپلې لوړې زده کړې پریښي او اوس مجبور شوي چې شاقه کارونه وکړي. په دې اړه په دغه رپورت کې نور جزئیات واورئ.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې یو درې پوړیزه مارکیټ، د مارکیټ له مخې په تیر سوي سړک د خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. حیات الله د دغه مارکیټ په دروازه کې چوکیدار دی. نوموړی تر دې وړاندې په غزنی پوهنتون کې د کرنې پوهنځي محصل وو، خو اوس یې زده کړې بس کړې دي. حیات الله وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون څخه وروسته یې درسونه پرې ایښي او اوس په غزنی ښار کې په یو مارکیټ کې چوکیداری کوي.
په ډېر حکومت کې زه محصل وم په پوهنتون کې، او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي. خو مشکل می دا دی چې زه اوس باید د پانتون درسونه پرېږدم او د کورنۍ ډوډۍ او بل شیانو چې لازمي هلته راوړم. نن ډوډۍ مجبور یم چې شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ ته راوړم.
حیات الله وایي مشر ورور ایران ته په خواري کې شلوب ستللی دی، خو د هغه هلته هم چندان کار برابر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې له ګڼ شمېر محصلانو لوړې زده کړې پاتې سوي او اوس په خواریو بوخت دي. دغه محصلان وایي دغه کار یې د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله کړی دی. دوی وایي تر دې وړاندې به یې نیمه ورځ خپلې زده کړې کولې او نیمه ورځ به یې هم خواري کښله، یو څه ګزاره به یې کېده خو اوس نه کېږي. غلام حالی هم د غزنی ولایت د نوابات سیمې یو بل اوسیدونکی دی. دی د غزنی تخنیکی پوهنتون د انجینرینګ څانګې محصل وو. غلام حالی هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ له امله زده کړې پریښي دي.
ما کې بودیم محصل بودیم
زه د سیول انجینرینګ څانګې محصل وم. کله چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی نو له بده مرغه زه ونه توانېدم چې نور تحصیل وکړم. خپل درسونه مې پریښودل، اوس هر ورځ بازار ته ځم چې یو کار پیدا کړم، خو له بده مرغه چې اوس کار هم نه پیدا کیږي.
خو دلته ځینې ماشلان بیا د پخوا په څیر اوس هم خواري کاږي او هم پوهنتون ته ځي، خو وایي دواړه ورته سخت سوي دي. سیف الله سمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی او د پوهنتون محصل دی. دی د ژوند په دوه لارې ولاړ دی او حیران دی چې زده کړو ته دوام ورکړي که د کورنۍ لپاره کار وکړي. ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي.
زه فعلاً د غزنی پوهنتون یو تن زده کړیال یم او اوسنی شرایط او نظام تغیر سره اوسنی شرایط زموږ په ژوند باندې طبعاً منفي تاثیرات درلودل، ځکه که چېرته موږ درس وایو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی او زمینه موږ ته مساعده نه ده. که درس وایو موږ تحصیل پاتې کیږي او که چېرته موږ تحصیل زده کړې وکړو موږ اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی، مجبور یې موږ په دوراهي کې بند پاتې دوه لارې دي.
ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی په وار وار په افغانستان کې له خلکو سره ژمنې کړي چې دوی ته به د کار روزګار د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
له غزنی به ورشو لوګر ته هلته خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او له دې کبله ستونزو سره مخ دي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د لوګر اوسیدونکي په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو او د انټرنیټ له ټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدمتونو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوو تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجي حبیب شاه احمدي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې یو میسیج هم کوو تقریبا د 500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ د هغې ته خیزو بیلته کار هدیه کل چې دومره خو چې یو سړی په خپل کور کې یو چا ته میسیج وکړي، یو چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خلاص درته وایم چې پلانت لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. باسې په دې کې ډېر توجه وسي او د خلک خدمات وشي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارونکي یو بل ګډ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو به لوړې خو کیفیت ډېر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت ویل
د هغه څومره بیا چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلي دي بیا لوړې دي، اما انټرنیټ ډېر بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او دونه فامیلي هغه غړي تینه لري وینه شي کولای دی هغه ته په صحیح طریقه باندې د انټرنیټ لار نه لاسرسی ولري. اړوندو مسؤلونه هیله لرو چې بیا کمزوري کې د انټرنیټ بیا ډېره لوړه ده، ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ.
په انټرنیټ برخه کې خو بيخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه په دې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار دي چې دا وسه لکه څنګه چې نور ولایتونو کې دا وسه خسته کار کوي، دا سہولتونه دي د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې له مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګری زچارو په پرمخ بيولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي.
ور بشو د سمسور لغمان مشاعرې ته. هلته د سمسور لغمان په نوم کله نوې مشاعره شوې چې په لغمان سربیره په کې له کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو هم شاعرانو د شعر مینوالو ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې واوري چې د یو شاعر په ترنم پیلېږي.
زړه سره دا ناروا چا کړدا ما کړدا
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اوریدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه تر سره شو. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
څه کال یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دغه مشاعره د مهترلام خار فضله کې د سراج تاریخي کلا په داخله انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره په کې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو په کې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو په کې له کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابد و.
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کیږو، ته په خلا زمرور منګه دواړو کې توپیر ته کتاب د نبرتونو ز سالم پل سپایم ته تیاره ز محشر مونږ دواړو کې توپیر ته ګلابی تر جیګی ز شبنم يم ستال پارا ته وینا ز پر هر مونږ دواړو کې توپیر
لنګرار ورغلی شاعر ډاګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګ وو
ته وحال ته خنزیم جونې ګوري دلته همشتا خو سوالګری دی ملګریا او سغا قلندری आवाज نه دی اندېخنی هم ملګری دی ملګریا
شاهزاده شیرین زوی په خپل نظم کې د وسنی نظام لچارواکو غوښتنه وکړه چله نړۍ سره تعامل وکړي.
وخت په افغانستان کې دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې واد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دوی نن یو اعلامیه خبره کړې چې امریکا، قطر، بریتانیا، جاپان او متحده عرب اماراتو تایید کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې خپل ټولو امکاناتو کار اخلي څو د معترضو خزو مخه ونیسي. دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو خزو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخواله شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل ټوټر لیکلي دوی په متحده عرب اماراتو کې سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي علیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف علیم د تېرې دوشنبې په ورځ په ابوظبي کې د دریش پتو کلونو په عمر وفات شو. او د ناروې پولیسو یو روسي وګړی د یوې بي پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولی دی. خبرونه هم دومره کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم نور بس دی پروګرام.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي راديو ته شرغ لاست. د ازادي راديو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس ته خبريږي زملالي بشيريم. د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د تیری سیشن به پورز د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت یو شمیر شذینه کارکونکو ازادي راديو ته ویل چې د دې وزارت د بشري منابع او رئیس دوی ته ویل چې د طالبانو د حکومت قانون نارینه او شذینه ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای دی کار وکړي. ازادي راديو د دې وزارت د بشري منابع او د رئیس مدیر احمدی ژا هم تر لاسه کړ چې له دې وزارت د شذینه کارکونکو د استول پر مهال خبري کړې دي. اوریدونکو د مدیر احمدی خبرې په واورو.
تاسو په دې فکر کې وئ چې موږ خرچو هم کار کوو؟ د تاسو د کار کول په هغه نظام کې د نظام چې جمهوریت نظام و باغی کې تاسو د پر جواز درکړی و چې څه کوئ شي کار وکړي. دا اسلامي نظام د اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې څه دني شي کوي چې سړی څه یو د پیوي ادارې کې کار وکړي.
تاسو د ازادي رادیو څخه مژغ اوري او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رئیس مدیر احمدی ژغ مو اوریدي. د خبرې د سیشنبه په ورځ باندې سبت سوي او ازادي رادیو تر لیږل سوي وي. په داسبای د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو په یو خبري غونډه کې د خپل شذینه کارکونکو له دندې څخه د ګوښه کولو خبره رات کړه. د دغه وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي رسنوی ته ویل چې په دولتي ادارو کې د شذو د دندو په اړه پریکړه د دوی تر رهبرۍ صلاحیت دی. د په اواز کې بواورو
دغه تصمیم البته د رهبرۍ پر غاړه دی او رهبرۍ ټولو وزارتونو ته هدایت کړی دی چې هیڅ یو خور به هم نه منپکیږي او نه به وظیفه ترې اخیستل کیږي.
خروټي زیاته کړه چې د دغه وزارت د بشري منابع او رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه د خبرې کړې وي. دا په دې معنی دا اوریدونکو چې په هر صورت د دې وزارت د یوې څانګې د شذو په اړه د خبره سوې وه. موږ د طالبانو د کډوالو چارو وزارت څخه په دې اړه پوښتنه وکړه خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نسو. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت خپلو ښځینه کارکونکو ته ویلي وو چې پر کور کښینی او د ځان پر ځای دي نارینه خپلوان ورمعرفي کړي. طالبان پر افغان جنو او ښځو محدودیتونه په داسې حال کې زیاتوي چې یوه اونۍ مخکې امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر د ویزې بندیز ولګاوه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په خاطر د سفر محدودیت او بندیز ولګاوه. نن د نور بستی خبرونه په دې برخه کې د پوهنتون استاد څانګل مر په خوانی څارنواله صوفیا اور یاخیل او میرمن وردا کاغه شذ چې د طالبانو لوکمنې دورس ته خپل دند ل لاس اور کړی د لمش سره خبرې کوي. د دوی درې سره زمش سره د ټلیفون لارې وصل سوي دي. درو واړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پښتنه به وردک سپستاس څخه وکړم. تاسو د طالبانو له واکمنې دوه وروسته خپل دند له لاس ور کړی د تاسو ووري دل چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو ځینو شزینه کارکونکو ته ویلي و چې بیرته د خپل کورو ته ولاړ سي او دوی نس کولای له نارینه سره یو ځای کار وکړي. په دې اړه تاسو څه تفسیر د آیا تاسو فکر کوئ چې دغه کارونه سوي دي په نورو اداراتو کې هم او تاسو ویلي خپل
سلامونه آدمای خاص دی برنامه ټول اوریدم کوته د شو سره پوښتنه کوم. مننه ډیره زیاته چې ما ته بلنه راکړه. زه یو تاسره کوم بالا تاسری به زیاته ځواب درکم. دا چې شې دی ټول نه نیمایي برخه تشکیلوي او لنظر هغه زیاده شي ودی په دغه وسنی نظام کې افغان ملمري باید په هر برخه کې چې په هر برخه کې چې پریکړه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید دوی حضور ولري. اما په تاسو سره کوم مزیتونه چې د وسنی نظام لخوا پر افغان میرمنو لګول شوی دي لګول شوی دا د افغانستان د نن حال دي ټول نړۍ د ستر خبرګونو سره مخ شوی دي. لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ کې ښوونځیو تړل د دولتي ډیرو ښځینه او کارکوونکو پر کور کینول اجباري حجاب حول محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر بندیز دا هغه مدیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولې دي. اوس راځو دې ته چې په څلوېښت کلن جنګ کې د افغانستان کې ډېرې ښځې یعنې خپل میړونه له لاسه ورکړل خپل زامن یې له لاسه ورکړل او ډیرو کورنیو خپل نارینه غړي له لاسه ورکړل چې اصلا په ډیرو کورونو کې ښځې د خپلو کورنیو نفقه پر غاړه درلوده. اما په اوسني نظام کې ټولې میرمنې په کور طالبانو پر کور کړي دي. خو دغه میرمنې چې خبره هغه ضروري اړتیاوې چې دوی ورته ضرورت لري روزمره دی چې باید خپل ژوند مقتدي بوزي خو اوسنی نظام دی دوی د دغه هرچاو څخه باخبره دي. آیا د ښځې چې دوی په کور کړي دي فعلا چې ځواب یې ورکړی له دفترونو څخه چې زه هم یوه له هغه میرمنو څخه یم چې فعلا په کور یمه په کور کې نارینه غړی نه لرم خاوند نه لرم.
بلې تاسو ته څنګه طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې تاسو خپل وظیفه نور نه سي کولای تاسو ولې د کار او استل سوال
متاسفانه چې دغه ټول دنیا یې ویني چې ښځو لپاره اصلا هیڅ کار نه شوی ټولې ښځې په کور دي. یعنی زه په دغه مشخص په ځان باندې دا خبر نه کړم چې مثلا زه تنها ولې ټول افغانستان ښځې چې هر یوه میرمنې په حساب دوه ویشت کاله هاتل از کاله شل کاله تحصیلات لري او د خپلې راتلونکي په دپاره د اولاد او د افغانستان د راتلونکي پاره یعنې دوی وکولی شول خپل تحصیلات وکړي او زمینه د کار ورته برابره شي یا په کار باندې دوی بوختې وي. همو متاسفانه همغه معاشي د دولت لخوا ورته ورکول کېده دوی په مغه باندې خپل روزمره ژوند چلوله. اما متاسفانه د یو کال او څو میاشتې کېږي چې اکثرا میرمنې په کور دي او اکثرا دغه میرمنې چې مثلا مخکې په دولتي ادارو کې کار کوله دوی اکثرا تر ځای چې زه په خپله خبره یم رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حتی د ډاکټر پیسې نه لري بیرون له ډاکټر پاتلی نه شي امنیتي مسؤلیت نه لري.
بله دوی ته څه ویل سوي دي چې یعنی تاسو باید ولې کار ته رانسئ څورتوای طالبان
طالبان خودی که ویلی چه مثلا تاسو پر کور کنی مثلا دی مثال ورکان چه وزارت مالیه که اکثر میرمن از کور کنی ولی او ورته ویل شی و چه تاسو نارینه غری پر کور کلاری هغه را ولی دلته امتحان ورکی تاسو په واسه دی نارینه غری په مثلا تاسو په بس باندې کار وکری یا دلته جغال دی وزیفی وکری اما تاسو کنه اکثر میرمنی اکثر فامیلونه نارینه غری پر جنگ للاس ورکری دوی نارینه لکومه کری مثلا دوست دوی ته نفقه توک ورکری زه خپل دغه مشکلات ثلاثه وګریوانې ما باور دی وشه که زه سودا ته وزم زه یوه ساعته دروازه ټکم بل ده ساعته دروازه ټکم چې هغې کوم ماشوم یا کوم نارینه په کور کې زه خپل هغه ضرورت وس هغه اشیا زه کور ته د دوی نه راوغواړم اما متاسفانه اکثرا دوی یا په کور کې نه یي یا مثلا زه بار دغه مجبوره چوپه کېنم په کور کې اصلا هغه څه نه چې اړتیا ده هغه لاسته نشم راوړلی او لډور په دې چې ما څنګه خپل ما سم په ټاکسي کې نشم تللی په ټاکسي کې کېنم اکثرا دوی که امر مل بروف کارمندان ولر دي د ټاکسي نه پوښتنه وکړو تاسو وینئ چې دا ټاکسي او شخصي او موټر حسن په افغانستان کې معلوم نه دي چې کوم ټاکسي ده کوم شخصي ده ټول مجبور دي یو موټر په کومه بای اخیستې لنی موټر چلایي ولې فارې کې چې کېنې اکثرا په حساب همدغه پوښتنه در نه کوي درېږي درمې دي چې مثلا تاسو دغه د یو سره ولې راختلي چیرته دی تاسو
مننه ډېره بله زه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه استاد څانګه لمر صاحب هم له موږ سره وصل سوی ده د تلیفون له لارې استاد ډېر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې طالبانو یو ځل مخکې هم په مالیه وزارت کې ښځینه کارکوونکو ته ویلي وو چې مه راځئ او اوس بیا د بیرته راستنېدونکو او کډوالو چارو وزارت کې دغه پیښه سوې ده ستاسو په نظر ولې دا کار تکرارېږي په داسې حال کې طالبانو مخکې هم ویلي وو اوس هم ویلي دي چې دغه پریکړه اصلا د دوی په رهبرۍ پورې تړاو لري
ډېره زیاته مننه زه ګل څانګه لمر هم خپل ور سره خپلې سلامونه نه کېږي تاسو د نو اورېدونکو ته وړاندې کوم بله مرغه لکه څنګه چې لیدل کېږي متاسفانه ژمنې کېږي په ځانګړې توګه او ناست طبقې سره لیکن برعکس عمل کېږي او دا برعکس عمل ډېرې ناهیلۍ رامنځته کړې دي د خویندو او زموږ د خویندو په منځ کې زه متاسفانه نه پوهېږم چې ولې دا ډول پرېکړې کېږي حال دا چې نن سبا حالات ډېر حساس دي او د نړۍ توجه چې ده هم همدې اوناسو طبقې ته ده نو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان ورځ تر بلې اقتصادي اوضاع له مخې د امنیتي اوضاع له مخې مخ په سقوط روان دي نو په دې اساس او ځاو کې شرایط کې کچې ته دوی داسې حساسیت برانګیز عملونه تر سره کوي نو دا بل هم متاسفانه منفي عواقب ولري نو زه نه پوهیږم چې دوی د دې ډول کړنو تر شا څه موخه لري خو په هر صورت بعد مرغه باید وایم چې سره لدی چې زه ډیر مشکلات زموږ خويندې ګالي تر نن پورې او د نن وروسته هم متاسفانه ورسره مخ شې ودي او دا چې لیدل کیږي ورسره پرې او زه خرابيږي او دیتا شرایط نور هم محدودېږي نو دا داسې ښکارا کوي لکه زموږ خويندې چې متاسفانه یو ډیر وخیم راتلونکي سره مخ کیدونکي وسی نو دا شاید دې سبب شي چې دولت ته یا حکومت اوسنی حکومت ته د دې سي پیغام ولري چې ګواکي ناراضيتي بلا پسې ډېر شي او نړۍ به دې ټکی ته لا ډېر ګټه ونیسي او د دوی مشروعیت پیژندل یا مشروعیت به خدای مکړه د سوال لاندې وي
مننه استاد المر زبرت تاسو ترازم صوفیا اوریا خلسه په مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي تاسو څخه زما پښتنه دغه د چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت امرستیال محمد ارسلا خروټی کڅ هم دا خبره رات کړ چې دوی شذنه کارکونکو ته دی ویل سی وی چې نور کار ته مرادي خود ویل چې د بشري منابع رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه دا خبره کړې و د پدې معنی ده چې په هر صورت د دې وزارت د یو څانګې و شو ته خدا خبره سوي و نو تاسو په نظر آیا د پدې معنی ده چې دغه وزارت چارواکي په خپل منځ کې سره په یو خبره باندې نه دي یا د ځینو په ځینو نور مواردو کې چې موږ وینو یو وخت یو پریکړه کیږي او بیا برته د طالب مشران بل خبره کوي
سلام میکلی لژنت بلی بلی دقیق هم دغه خبره ده دوی د چیس وای په عمل کې اس نه دی زه څوک یم منګه قضایی بخش کې کار کوم او تحقیق بخش ده منګه شوبه اماغه ورس طالب راغی تر دا دم ستاسو زه خبرې کوم د منګ ته نه اجازه را کړی ده اته منګ ته د اجازه را نه کړس منګ خپل قلمونه او کتابچې یاداش د شاند دفتر واخلو او منګ ته ویلې دي نور مرزه یا منګ تاسو سره کار نه کوو کار تاسو منګ په کار نه یاست یا تاسو نور د دفتر کې نه کار لري نه دلته وظیفه ولا نه باید راستي او دا خبرې دوی کوي دا په عمل کې داسې نه دي فقط وایي ځین ډېر د موږ همکاران هم د اوس ټول په کور دي دفتر ته نه ځي کار نه کوي ټول مجبور شوي دي یا یو مکتب کې کار وکړي یا هر چا ته کار پیدا کیږي یا نه پیدا کیږي ټول په کور دي داسې اقتصادي مشکلات خو د ښځې په افغانستان کې خو ډېر دي بیا د موږ په بخش کې د قضایي په بخش کې نجونې او ښځې که څوک وسه ځان د افغانستان او بستل خلاړل کته څوک دلته پاتې ډېر به سر نوشتي او بیچارهګي کې سر وړي که موږ ورته تماس نیسو یا دفتر شاته زو خپل موږ سره ولې تاسو زو یا هر چیرې تاسو زو موږ ته وایي نور تاسو مره زه موږ تاسو نه پیژنو یعنی تاسو داسې وبولې دلته تاسو کار وظیفه نه دولتله دا خبرې د شانس کې د ټول دروغ دي د په عمل کې اس نه دي یعنی داس موږ ته دوی وایي تاسو د موږ کارمندان نه ولې یا تاسو اصلا دلته نه ولې هیڅ تاسو سابقې کړی دلته نه لري او دا خبرې ټول په عمل کې فرق کوي
او اوریا خلصب استاس په نظر دا خبره واضح شې نه کار کوم کو تاسو ته ک ناری نه هم لا دندو به ګوشه سوي دي
نه نه تنها خزي خزي شاید استثنا نارینه ته هم د خبرې سوي او دا ټول خبرې ښځو ته دا ښځو ته سوي دي او ښځې د کار نه ګوښه سوي دي په ځای ټول سړیان غلي دي او شاید استثنا سړیان هم اوسي
ښه وردک سپ تاسو څخه به بل پښتنه وکم ما دغه پښتنه د اوریا خیل سپ څخه هم وکړه چې څلا مل کې داس چې واز شذو ته ویل کېږي چې تاسو باید رانه سی ودان دي ته
والا نومل کې دغه چې خپي حسن د اوس زنه کویګم چې دوی اسلامي ارزښتونو ته تمره تعهد لري او نه لري یو وخت مثلا تحصیل لري د اوس اکثرا په بازار کې لل کېږي چې دغه غټي کراچي څلور ټایره چې لري په هغه کې چې د کچالو له مارکیټ راوړي او په هم بازار کې چې خبره په فو باندې کراچۍ څخه یې هغه خرڅي یعنی فکر وکړه یو څه دا چې څلور څنګه کسو مامورینو سره په دفتر کې کینی څلور څنګه کس دي هم متاسفانه هغه میرمن چې اوس فیلن بیکار ده ایدو خاطر چې ټول اولاد نفقه باید کوته راوړي هغه مثلا هم بازار کې چې زره خلک لغې سره راشو در شای مثلا په توی ورکای توګو مثلا ورکات ځنه اخلي څو د توګو نه اخلي بي ځای پښتنه بزنې کوي چې مثلا د توی ورکای توی نه ورکای چې دوی ولې د اسلامي ارزښتونو ته د تعهد ولې نه لري هدف دغه را او بل مثلا چې خدي دا دوی ته معلومه ده که فکر کوم دوی په خپل منځ کې خپل منځي مشکلات لري خپل باندې د خپل منځي مشکلات باید خپل حل کړي او د خدو په برخه کې باید اغه ملکونه چې مثلا اسلامي ارزښتونو ته تعهد لري د افغانستان د ښځو په ژوند باندې باید دقیق غور وکړي ترڅو کولای شي د کاري مسؤلیت تضمین کړي چې وکولای شي ښځه په هر برخه کې باید کار وکړي او که دغه شکل باندې مثلا لکه اوس چې د ټولې ښځې په کور دننه نه دي او په دغه شکل باندې ادامه پیدا کوي زه مطمئنه یم چې یو کال پس به هر څه ښځې مثلا په خپل کور کې یا به ځان وژنه کړي یا به مثلا له نشنه اچا خبره ایرانی تکلیف څنګه په کوټو بازار کې وته لیوي هکره چې دغه لمن بډې رغټه شي هغې به څوک نشي راټولولای
او مېرمن وردک تاسو د خپل کورنۍ نفقه ګټونکو وې کڅنګه
bale او زه فکر کوم چې اصلا نه 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 لرم مخکې مهم درته وایم چې زه دې واندې شي لپاره نشم مطلب بازار ته ولې کولای شم لم سګان یعنی دا همکاري وګورم چې مثلا دغه سودا یې مو په کار ده دا شی راتره وړي کله یعنی یو ورځ یو سړی چې تاسو سودا راوړي دوه د مو ورځ راوړي درې مو ورځ ولی بل اخر یو انسان خاص ته کیږي یعنی هیڅوک د بل فامیل مسؤلیت په غاړه نشي اخیستلای این دغه تاسو زده مخته غټ مشکل ده دغه چې یعنی د مو په شان باندې شوي په زه هو کې دغه سیستم ده ولري او مشکل ولري
مننه وردک صاحب زبیر ته تاسو تر اعظم څنګه مر صاحب زبست تاسو خبر پښتنه وکړم تاسو د وردک صاحب خبري واوریدلې دوی ویل چې دا د خپل کورنۍ نفقه غټون کده دا ډول نوري زرګونو شذې همسته خو بحث باید آیا دغه نوی چې کار کول دی وي شذې حق دی نه دغه چې څومره ورته اړتیا لري
بالکل بالکل ولې ما دا خبره په وار وار کړی دا چې د میرمنو حق دی دا او د میرمنو څخه دا حق باید وانه خسر شي لکه څنګه چې میرمن وردک اشاره ورته وکړه زموږ په هیواد کې متاسفانه جنگ دی ټول کورنۍ څخه سرپرست خسته دی نو میرمنې د خپل کور سرپرستۍ په غاړه لري نو داسې میرمنې که چېرته له دندې ګوښه کېږي نو دوی خپله نفقه څنګه لاسته راوړي که نه نو که داسې اقدامات ترسره کېږي نو دا اقدامات بالاخره د دې سبب کېږي چې په راتلونکي کې نور ډېر زیات مشکلات رامنځته کړي او بیا به کوم اړخ دوی رانیسي که نه همدا اوس موږ تاسو شاهد یو چې همدا بیکاری د دې سبب شوی دي چې نه یوازې دا چې خودکشۍ ډېرې شوي دي د نارینه او ښځینه ترمنځ بلکې ګورئ تاسو چې یوه مور د خپل غېږې ماشوم مجبوریږي چې خرڅ کړي د پیسې د لاسته راوړلو لپاره یوه مور دې ته مجبوریږي چې بالاخره خیرات وغواړي سوال وکړي په سړکونو راووځي یا یو څوک دې ته مجبور شوی زموږ هیوادوال دې ته مجبور شوی دي چې متاسفانه خپل د وجود غړي خرڅ کړي نو دا ډول فساتونه بالاخره هم لا ډېریږي دا ډول مشکلات نور هم ډېریږي دوی باید دا حق چې ګویا که چېرته دوی وایي که نه چې موږ شریعت عملي کوو اسلامي شریعت دی موږ اسلامي شریعت ته په پوره باور سره احترام لرو موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله او په دې پوهېږو چې اسلام کې هېڅکله د چا نه حق نه دی اخیستل شوی او دا د کوم موضوع چې دا د کار چې دی یا تحصیل چې دی دا د ښځو حق دی او دا کې اسلام ورکړی دی دا حق نو که چېرته دوی برخلاف د اسلام یو کار کېږي یا په دې ټولنه کې متاسفانه د شریعت تر عنوان لاندې د شریعت خلاف کارونه کېږي نو بالاخره شریعت موږ به څنګه ووایو چې چا عملي کړی دی نو متاسفانه نه پوهېږو چې موږ ډېر بې خبره یو د اسلام څخه یا مقابل طرف زمونږ په اسلام کې بی بی خدیجه تجارت پیشه وه همداسې ډېرې نورې بیبیانې موږ مثال ورکولی شو چې په اسلام کې دوی ډېر ارزنده رول درلوده یعنی اسلام ښځو ته دا حق ورکړی چې هم تحصیل وکړي هم کار وکړي نو په کار دا ده چې دوی ته دا کار زمینه بېرته مساعده شي دا د بیکارۍ کچه ټیټه کړي دوی ګوري لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یې په خبرونو کې دوی په خپله هم اقرار کوي چې متاسفانه موږ خلکو تر اوسه داسې یو کار نه دی کړی چې خلک موږ څخه راضي اوسي نو سره له دې چې تاسو داسې کار نه دی کړی چې خلک تاسو څخه راضي شي د دې تر څنګ نور هم تاسو داسې کارونه کوئ چې د خلکو نارضایتي کچه نور تاسو ډېره وي نو بلخه د دې وقب به چی شي دا یو اته ماشوم هم کولای شي هڅه وکړي کنه یا پیش بینی کړي نو په کار دا ده چې دوی د خپل پریکړه باندې به تل سره غور وکړي تجدید نظر وشي کار زمينه مسايده کړي د خلکو مشکلات حل کړي او زما هیله دا ده چې بلخره دا مشکلات بلخره ورته د حل لارې پیدا شي او د مشکلات د ختم یا د پای ټکی کېدل شي
مننه اغلی وردک ستاسو څخه به پښتنه وکم چې د محدودیتونه چې ورځ په ورځ زیاتیږي یو اونۍ مخکې ک ستاسو په امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو د شذو د حقونو د نقص په خاطر د ویزی بندیز ولګاو او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالب چارواکو د انجونو د شونځي د بندیز په خاطر د سفر بندیزونه ولګول آیا ستاسو په نظر د اقدامات د نړیوالو لخوا کافی دي ک نور هم څه باید پکار وي
امو په نظر باندې کې چې څه قریب شروع نه پدې باندې راشي او هغه کوم تاهو چې دای په دوه کې ورسره کړی دی کنه چې دوی باید هیڅ کله په هیڅ نظام کې باید د خارجيانو یا د خارجي ملکونو یعنی ښکار نشي چې همیشه اصلا په هر نظام کې باید دوی فشار هیڅ خبره په سیاست کې چې دوی باید فشار لاندې راشي ټول بوت په خدو باندې باید راشي اوه که په خدا باندې مثلا سول هرات لای په خدا باندې هرامي رات لای تاسو کې نه شي مثلا په د سلوي څه کولو کې خدي جنگ نه کړه هیڅ وخت هم مثلا جنگ ته میدان ته نه ده غلې دلې نه ده مثلا شوی او متاسفانه هم خدي همیشه به حساب ټول د سول غوښتن کې دی په کور کې همیشه د تعهد او د اماهنګي د فرهنګ او د یوالي غوښتن کې دی خدي ولې نه پوهیږم چې په هر نظام کې مثلا خصوصا تم دغه اوسنی نظام کې ولې ټول شرایط محدود کړی تر خدو ټول سخت شرایط په خود باندې وځکړي ایمه له دغه ته
امریکا نه او نور بهرنی وادونه چې طالبان سره بیا هم هیڅ خبره پر امید باندې کینی او په دې باندې غور وکړي تر څو وکولای شي بیرته خدو ته هغه سهولتونه چې اسلام ورته ورکړی ده، حق د کار ده، حق د تعلیم ده، دوی ورته یعنی هغه تعهد دوی واخلي. باید ښځې باید پرېښودل شي. دا غټ رنج ده او دا تقریبا نیمه په حساب ښځه نیمه نړۍ ده، غونډه نیم نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي چې په هغې کې اکثریت یې کونډې دي، بې وروره دي، بې میړو دي. یعنی دا غټه ستونزه ده دوی ته. یعنی داسې نه شي کېدلی یوه ښځه اوس په جرات نه شي ویلی چې زه میړه لرم، په دې باندې ډارې کې خدای خاصه سبا دی د دې وړاندیز ورته ونه شي چې ولا راشه دغه کس وکړه ته دوی لغ دغه نه ډارېږي. او اکثرې ښځې مثلا غږ نه شي پورته کولی په همدغه موضوع باندې چې نور هم موږ ته شرایط ضیق نه شي، نور هم شرایط موږ ته محدوده نه شي، چې داسې نه شي چې اصلا دا خبر زه اوس کوم. ولې اکثریت مثلا دا جرات نه لري، ډېر مشکلات ډېرې ستونزې شته په دلته اوس د ښځو چې اصلا ویلې په دغه دلته لازمه نه بولم ته. یعنی ښځې د ډېرې لویې مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. دا اوس داسې ښځې شته چې اصلا د سهار او د بېګا نه لري، یوه ورځ ډوډۍ خوري، دوه ورځې یې نه خوري. یعنې د هغې ښځو نه مثلا دا نظام ده که هر څوک ته دی باید خبر شي، له ښځو د خپل ملت نه باید د لوږې له تندې له هر څه یې باخبره اوسي. کله دی چې ښځه په کور کېنوله ته حق لري، مسؤلیت لري. دولت چې مثلا دوی ته نفقه باید ورکړي، چې کله مې دا په کور کېنوله ده باید یو قوي سروې ولري چې دغه ښځې مثلا کومې ښځې نفقه وره د خپل فامیل دي. دغه سری باید سه تقریبا یو کال وشه، دا څه رقم ستراتیژي ده، دا څه رقم پالیسي ده چې دوی مخته وړي، چې مثلا دی ونه کولای شي په ټول د یو کال څو میاشتو کې دی مثلا پالیسي یا ستراتیژي دی مکاتب دی جوړه نه شوی کړلی. او دا مشکله خبر ده. موږ له جهانیان نه دا هیله لرو چې وکولای شي په دغه مورد باندې، د ښځو په مورد باندې، د بشري حقوقو په مورد باندې دوی سره په تفاهم راشي او قوي تضمین او مسؤلیت د ښځو لپاره لاسته راشي.
مننه ستاسو څخه وردک سیب. آغلی لمر، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د دا ډول محدودیتونو له زیاتېدو سره آیا ستاسو په نظر کورنۍ تاوتریخوالی هم بیره ایسته چې زیات پسی؟
ما د مخه هم همدې ټکي ته اشاره وکړه. ګوره دا ډول مشکلات هر ډول منفي اړخونه راپورولی شي. کورنی مشکلات هم دا اوس چې زه متاسفانه زه به یو مثال درکم چې زه خپله شاهده یم. په پانتون کې یو کارګره چې په تنقیص دست کې برابره شوه، متاسفانه خپله دنده له لاسه ورکړه او د هغې خاوند هم کومه دنده نه درلوده. د تېره دوه اونۍ راغلی وه او دلته ډېر وضعیت وخیم و. چې کله موږ وپوښتل د دې حالت، متاسفانه خاوند یې خودکشي کړې وه، ځان وژنه کړې وه، ځان یې په دار دړولی و. نو دا ډول مشکلات کورني تاوتریخوالي طبعاً چې اقتصادي منشأ لري، نو اقتصادي مشکلات دا ډول مشکلات منځ ته راوړي چې بالاخره کورني تاوتریخوالي هم ډېریږي ورپسې. او دا یو کوچنی مثال دی چې ما یې تاسو ته درکړم. دا ډول مثالونه زموږ متاسفانه په هغو ولایاتو کې چې هلته د رسنیو لاسرسی ډېر کم دی، خلک رسنیو ته لاسرسی کم لري او د هغوی د مشکلاتو څخه هیڅوک خلا خبر نه دي. هغوی د دې مشکلاتو چې موږ تاسو یې په اړه بحث کوو یو په دوه برابر کېدای شي مشکلات ولري، خو حتی دوی دا اواز هم نه شي پورته کولی او نه یې داسې مرجې شته چې دوی اواز پورته کړي. نو زه هیله دا لرم چې بالاخره د دې هېواد په ګوټ ګوټ کې دا ډول مشکلاتو ته خاتمه ورکړل شي.
ډیر مننه ستاسو د وخت څخه اغلی څنګه لمر او اغلی اوریا خیل، چې موږ سره په اخر کې رابطه قطع شوه د تلیفون له بده مرغه، او میرمن وردک چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Oh.